د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکښو ښځو د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې زما همکاره ملالۍ شینو اوبخۍ، ملالۍ ګواښ بشیر د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د تاجکستان چارواکي وایي له 1100 زیات افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. متحده ایالاتونو په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو راپور رد کړی او د په فلیپین کې د 500 نورو مړو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې 1131 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه د هیواد ته تښتیدلی دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1038 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ 490 نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه د هیواد ته اوښتي دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو دریو ورځو کې له 40 زیاتې ولسوالۍ طالبان ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې او افغان ځواکونه ترې پشه شوي دي. طالبانو همداراز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ځینې سیمې هم نیولې. بلخوا د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط شوه. سیمه ایزو او په مرکز کې حکومتي چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، خو د ناوی ولسوالۍ د سقوط په اړه د هلمند ولایتي شورا رئیس وویل چې دولتي ځواکونو نیمه شپه له دې ولسوالۍ څخه په شاتګ وکړ. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د افغان امنیتی ځواکونو د ولکې څخه ووتله او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. کم نظامی پرسونل چې د ملي اردو امنیت ملي پولیس ملي پکشي کې وو ځینې راوتلی.
لواشیر او ګرش ګروسته ناوا د هلمند دریم ولسوالۍ ده چې له مې میاشتې راهیسې سقوط شوي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په کابل کې د دې هیواد ډیپلوماتیک ماموریت تړل شوی دی. د سفارت نن ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې وویل د ولسمشر جو بایدن له سپارښتنې سره سم به متحد ایالات په کابل کې قوي ډیپلوماتیک حضور ولري. سفارت به یې پرانیستی وي او د بندولو پلان یې نشته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له نږدې کېدو او د جګړو له تودېدو سره ځینو رسنیو راپور ورکړ چې په کابل کې د امریکا سفارت ښایي د لنډ وخت لپاره وتړل شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي برېښنا د تولید یوازینی بټۍ شاوخوا دوه اونۍ وروسته له دې چې په بیړني ډول بنده شوه یو ځل بیا فعاله شوې ده. د بوشهر د اټومي بټۍ مشر دا خبر نن دوشنبه د دولتي رسنیو له لارې ورکړ. اسنا خبری آژانس د محمود جعفری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي هغه تخنیکي عارضه چې له کبله یې بټۍ او د هغې زر میګاواټه ریاکټر غیر فعال شوی و لري شوی او ورسره د برېښنا تولید بیا پیل شوی دی. جعفری چې په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مرستیال مشر هم دی وویل چې د برېښنا جریان پرون یکشنبه وصل شو. د جون په 10 نیټه د ایران د اټومي انرژۍ ادارې وویل چې د یوې تخنیکي عارضې له کبله د بوشهر اټومي بټۍ غیر فعاله شوې ده او تېره اونۍ اعلان وکړ چې انجینران د ویجاړ شوي ریاکټر د ترمیم هڅه کوي. په فلیپین کې د 500 نورو مړو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. دا پیښه پرون یکشنبه د پلازمېنې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې په جولو نومې ټاپو کې هغه مهال وشوه چې یوه 330 ډوله هرکولیس ترانسپورتي الوتکه د پورته کېدو پر مهال د الوت له کرښې ووتله او نسکوره شوه. په الوتکه کې 96 تنه سپاره وو چې د توندلارو ډلو پر وړاندې له جنگیدونکو ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره د فلیپین جنوب ته لیږدول کېدل. یو سیمه ییز قمندان ویلي نه ښکاري چې دا الوتکه د په ډزو نسکوره شوې وي، او د عیني شاهدانو له قوله وایي چې ښایي د الوتو له کرښې یا رنوې څخه اوښتې او نسکوره شوې وي. د قبرس په جنوب کې له تېرې شنبې راهیسې لګېدلی اور لږ تر لږه څلور کسان وژلي او لسګونه کورونه، بڼونه او د نښترو ځنګلونه یې ویجاړ کړي دي. اور وژونکي پرون وتوانېدل چې د اور ډېره برخه کنټرول کړي. اور لومړی تېره شنبې په اراکاپاس کلي کې ولګېد او وروسته د توندو بادونو له کبله په چټکۍ سره شاوخوا سیمې ته خپور شو. لږ تر لږه له اتو غرنیو کلیو خلک نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د قبرس د کورنیو چارو وزیر نیکوس نوریس ویلي چې د څلورو کسانو مړي د اودو په نوم کلي کې موندل شوي دي. او په پام کې ده چې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د فوټبال جام نیم پایلو به سبا د چنګاخ په 15 نیټه پیل شي. ایتالیا او اسپانیا د کابل په وخت سبا شپه په 12 بجو سره مخامخ کیږي، او د چهارشنبه په ورځ انګلستان او ډنمارک د شپې په 12 بجو لوبه کوي. د دې جام فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ وي. د اروپایي ملتونو د 2000 کال جام د کورونا د وبا له کبله ځنډیدلی و.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شذې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی لپاره تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. د خبرونی لومړی میلمنه مو د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه ورداکته. د دې خبرونی په دوهمه برخه کې به له لیما وزیری سره خبرې کوو. اغلی وزیری د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاده ده. اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او له ازادي راډیو سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته مستقیم تلیفون وکړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ د تلیفون شمیرې دا دي 00008225 او 099920350. موږ هڅه کوو چې زموږ له میلمنو سره زموږ اړیکه ټینګه سي. دوی به د تلیفون له لارې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. زموږ د خپرونې لومړی میلمنه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه وردک به په څو شیبو کې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. او که اوریدونکو تاسو غواړئ له دوی څخه پوښتنې وکړئ کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. زه به اوس ورسم. ساپی صاحب وایي چې اوریدونکو زنګ وهلې دی، د اوریدونکو ژغونه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بله، زه محمد صدیق صاحب کوم له خوښ خبرنه نیولې.
صدیقی صاحب، مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دی. زموږ خبرونه مخکښ شذې روانه ده. په دې خبرونه کې تاسو په هیجه چې موږ داسې شذې راغواړو چې ټولنې ته کوم خدمت کړی وي او د پام وړ لاسته راوړنې ولري. که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پوښتنې غواړئ پرېږدئ، دلته موږ به بیا د دوی مخې ته کښېږدو. مهرباني وکړئ.
افغانستان چلن کی آیا دوی تنگ راغلی دی، دوی درسونه څنګه دی، آیا دوی سرا کیسی بل هوا سرا کیږي او کنه؟
ډېر زیاته مننه صدیقی صاحب چې تاسو دا پوښتنه پریښو. د موږ به حتمن د خپلې میلمنې مخې ته ږدو او له دوی څخه به دا پوښتنه مطرح کړو. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، تاسو زموږ ږغ اورئ؟ فکر کوم چې د دوی سره زموږ اړیکه قطع شوه. اوس هم ګورو چې نور اوریدونکي ستا کنه. صافی صاحب وایي چې نور اوریدونکي نسته. او فکر کوم چې یو چا زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بله، ملالی بشیر مرزا غوري خوري.
بلی اوس تاسی جغ مشترازی تاسی میربانی و که کم پشتن لری یا تفسیره
او سلامون تاس ورندی کن ساز در راژیو طول کارکون که وردون که تا او ساسو دورو ملمانو تا پشتون یم دا جلو جلو خوری
پښتون سیب ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. زموږ په دې خبرونه کې دوی میلمنې به له موږ سره په څو شیبو کې وصل سي. په د افغانستان جنرال قونسل په ممبئی ښار کې غلی زکی وردک به له موږ سره په څو شیبو کې وصل سي د تلیفون له لارې. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لري کولای سي؟
پوښتنه خو مې دا ده چې د وردک خور څخه مې پوښتنه دا ده چې په اوسنی عصر کې دش اوازی دي چې په بلخ کې بعضې مملکتو خپل کنسلګرۍ یا وتړلې یا محدودې کړې، په دې کې هند هم راځي. دغه کنسلګرۍ تړل په مزار کې د افغانستان پر خلکو خامخا اغېز کوي. په دغه باره کې پوښتنه ده. او بله پوښتنه مې دا ده، دا اوسنۍ تاسې ګورئ چې یوه ولسوالۍ په بلې ولسوالۍ پسې افغانستان و آینده سلحې ته هم امیدواره دي که نه دي؟
پښتون صاحب ډېره مننه ستاسو د دواړو پوښتنو څخه. اوس هم ورځم زموږ لومړی میلمنې پر لور باندې چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل آغلی زکی وردک ته. وردک صاحب ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم ورځم په خیر.
ډېر زیاته مننه آغلی زکیه وردک. اوریدونکو غواړم چې تاسو ته ووایم چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې د جنرال قونسل په توګه د خپل هیواد استازیتوب کوي په هندوستان کې. آغلی وردک، که تاسو لومړی په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې درې ورځې وړاندې په ممبئی ښار کې د هند مخکښو ښځو له افغان ښځو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یوه لیک کې خپله اندېښنه شریکه کړې ده. دوی ته د یو خبری کنفرانس په ترڅ کې د اندېښنه شریکه کړه. په دې کنفرانس کې څومره ښځو ګډون کړی وو او د دوی په اړه که تاسو موږ ته یو څه معلومات راکړئ؟
د افغانستان، د هندوستان او بخې د هندوستان ډېر نوموتې ښځې لکه شبانه اعظمي چې هم وکیله وه او هم چنان هنر پیشه د هندوستان وه، د دو ځای یوه مشهوره وکیله د پارلمان وکیله یې د پریانکا، د بی جی بی د حزب سخنگویه شاینا انسی، او همچنان د موو د اسلامي ستدیز یو سکالر، یو څوک چې دکترای اخیستی وه په هغو کې، او همچنان وکیلان، ډېرې زیاتې وکیلان مدافع، ډاکترانې، انجینیرانې او مختلفې ښځې چې په د دو ځای په ټولنه کې ډېرې زیات مشهورې او همچنان برجسته ښځې وې. سو دی د دوی غوښتنه دغه وه راغلي وو، او دی په دو پریشانه وې چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي، او هره ورځ د افغانستان ښځې وژل کېږي او هدفمند وژنې پېښېږي، او همچنان په شفاخانو باندې حمله کېږي، او ښځې چې په هغو ځای کې چې ولادت کوي او مریضانې وي، او همچنان په د وړو په مکتب باندې په جومات کې چېرته چې ځوانان هلته درس لولي، نو د دوی لپاره ډېر پریشانه وو. او دوی د یو خط د ملل متحد ته ولیکلو او وویل چې موږ د افغانستان د ښځو تامین او مسؤلیت غواړو، همچنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان ښځې د 40 کاله چې په دوی باندې جنګ ځپل شوی دی، دا باید نور ودرېږي. او د موږ نه تنه د افغانستان د ښځو دپاره د غږ چې دی، موږ د ټولو دنیا د ښځو دپاره د غږ پورته کړو چې د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت او ډېر زیات مشکلات یې په دو 40 کالو کې لیدلي وي. نو په دوی باندې د یو پرېس کنفرانس وکړل، او د مانا هیله وکړله که موږ راشو د تاسو جنرال قونسلۍ ته، او موږ دغه غږ پورته کړو او غواړو چې د تاسو په حضور کې پورته کړو. نو دوی راغلې، او ډېر زیات د دو ځای میډیا خلک هم وو، او دوی دغه پرېس کنفرانس ورکړله، او د هغه خط نامه او خط ماته وسپارله چې ما وزارت خارجې ته ولیږلو.
مننه وردک سیب کا په دې اړه باندې تاسو نور زموږ اوریدونکو ته وایئ چې دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی تاسو په وینا او دغه شذور باندې خپل لاسلیک کړی دی مذاکړې دی او د دوی غشتنې پکې مطرح دي دا به د بهرنی چارو وزارت لخوا بیا وروسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه که تاسو راته وایئ چې هلته څنګه ور باندې غور کیږي او په کوم غونډه کې به پر دې باندې بحث کیږي که څنګه
په مخ وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږل دی او دوی په دوه باندې کار کوي چې د جلسه په باندې نیسي چې په دې حد د څه رقم د دوسه یعنی څه رقم د وکړل شي چې ملل متحد ته ولاړ شي او هم چرته د افغانستان کې څه رقم دوته یعنی وعده وکړل شي او اواز د دوته هلته هم په خلکو باندې واورل شي نو په دې همدغه دوه ورځو کې په دوه باندې کار روان دی
بله په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښ شذو ژغ څومره اغیزمن ګڼي چې باید د افغانستان د په ځانګړي توګه د شذو د افغان شذو لپاره راپور تکړي او خپل ژغ اوچت کړي له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپور تسي لکه یو بیلګه چې تاسو یاد کړئ چې په ممبئی ښار کې د هند شذي تاسو په هڅو باندې او تاسو په همکاري باندې راغلي وي او په کنسولګری کې خپل ژغ ملګر ملتونو رسول وغشت دا ډول هڅې څومره مهمه دي تاسو په نظر
ما په نظر باندې هر چیرته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې आवाज اوچت شي هغه معاصره تمامېږي د افغانستان ښځو د زیات زحمت یې سره دی او د موږ کټاسته چې معلومه ده د افغانستان حکومت د زیات کوشش کوي چې د دې کرامیان د تغلا سره نه نه چې په دښلو کولو کې د لوتلې دی هغه تامین ووسیږي او هم چې د دې حقوق تامین ووسیږي اته دلته چې پریس کانفرنس روان وو د افغانستان د ستان خدود هم ویل چې یعنی موږ ته تعجب کو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو پیو یو سولا ایز مملکت کې ژوند کو لیکن د موږ خدې په حکومت کې دومره غټه ونده نه لري لکه په افغانستان کې چالت وزیران شته دي په همچنان په وزارت خارجه کې میرمن شته دي او پارلمان کې او ویش فیصد ونده د افغانانو د خدود ده دوی چې دنه په دوه حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړ دی د غټ تر دې افغانستان د خځو نه دی لیکن موږ غږ د دونه وچت کوو چې هغه خلک چې او هغه ترګر خلک چې د افغانستان خځې داروي او غوړي چې خځې په عموم کې د وډاري شي او همیشه د یو تاسلاندي وی هغه باید نور ونشي په خاطر د چې کوي چې ته بل خځه خوګيږي نو موږ هم خوګيږو او زه ما په فکر کې چې د حواز اچھا تا اوچا چی د افغانستان د خځو لپاره یو غټ ملاتړی
مننه او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسۍ په برخه کې د شوزو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی چې باید د ستاسو غونډې نور شذې هم په کنسولګریو کې وي او د افغانستان په سفارتونو کې کار وکړي چې په ډیپلوماسۍ کې برخه واخلي ځکه چې ستاسو د کار پر مهال موږ لیدل دي چې دا لومړی داسې غونډه نه ده نور خلکو هم ستاسو سره په همکاري باندې خپل ژغ راپورته کړی دی او د افغانستان په استازي تو باندې تاسو په دغو ځایونو کې هڅه کړې دي دا ډول د شوزو په برخه کې د شوزو حضور څومره مهم دی په ډیپلوماسۍ کې
په ډیپلوماسۍ کې د ښځو رول ډېر زیات مهم دی خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا داسې فکر کوي چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسۍ کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري برخلاف پورو پورو د ټول دنیا ته معلومیږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او همچنان د موږ افغانستان حکومت د شلو کالو کې خصوصا په داخرو لاسو کالو کې د افغانستان خځو ډیره وعده کړې ده خصوصا په سیاست کې او همچنان په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې سناتوري بخش کې افغانستان خځو ډیر زیات یعنی ون ډے ځخت زیات ده او د مهم رول هم لوبولې دي او د افغانستان د خځو خنمایندګي کړې ده کوم په یونایټډ نیشن کې وو ګورو کوم موږ په افغانستان کې د مختلفو پارلمان مېرمنې وګورو او په خپل د لومړی مېرمنه یوخه ولګو ده د ټولو لپاره
بلی او وردک سب که تاسی زموږ د ځینو اوریدونکو هغه پښتنی به تاسو مخې ته کښیږدم. مخکې تر دې چې تاسو له موږ سره د تلیفون پر کرښه وصل سئ، اوریدونکو موږ ته یې ځینې پښتنی پرېښودلې ستاسو لپاره. یوه پښتنه په دوی کې دا وه چې په هندوستان کې میشت افغانان چې هلته اوسي هغوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅې کوي چې د دوی ستونزې حل سي؟
ولدې په ممبئی کې خود موږ د افغانستان میشت خلک یعنی کمتر دي، زیاتره په دهلی کې اوسیږي. او تر څو چې زه خبره ما د موږ نه سفید صاحب مومنځی صاحب هڅې ډېرې دي چې تر څو وکړلی شي د دی هغه مشکلات چې دی لري حل کړي. حتی په دو کله چې درې میاشتې مخ هغه قیدات راغلل دی د کورونا د مرض د خاطره، نو د ډېرې هڅې وکړلی چې وکړلی شي د مهاجرینو او هغه بې وزله افغانان چې هلته مهاجر دي او اوسیږي د دوی دپاره مرستې ټولې کړي. چې موږ حتی د ممبئی نه دلته کوشش وکړل او یو شپېته بستیم د دو ځای ورته د شپېتو فامیلو دپاره ور ولېږلې او دلته هم د خپلې هڅې وکړي. دی یعنی د دهلی کې د موږ سفارت هڅې او همچنان تر څنګ سره په حیدرآباد کې او همچنان دلته ممبئی کې د موږ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلی شو د دوی سره مرسته وکړو.
مننه. او یو بل اوریدونکي پښتنه وکړه چې تاسو د افغان شوزو په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست؟
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول میرمنې به په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه میرمنې د خپل په نمایندګۍ کې لرو چې دی به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دی به یو ډېره ښایسته نمایندګي وکړي. د هغو تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دو کوشش کې دی چې موږ سوله ولرو خو با عزته سوله ولرو.
بله. او وردک صاحب لکه څنګه چې ما مخکې وویل خپل اوریدونکو ته چې تاسو د افغانستان په تاریخ کې یو لومړی شزه یاست چې د جنرال قونسلی په توګه د خپل هیواد استازیتوب کوي، په دې ډګر کې یا تر دې ځای پورې رسیدو په بهیر کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ په ځانګړې توګه د افغان ټولنې که راته ووایاست چې افغان ټولنه پرته له شکه یوه سړي سالاره ټولنه ده او هلته د نارینه وژ ډېر اورېدل کېږي، نو د یوه ښځې په توګه تاسو له څومره ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
همدومره چې د موږ نورو خویندې په مشکلاتو سره مخامخ شوي دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم. اول خو دا چې ډېر زیات نارینه په دو باور نه دي چې یوه ښځه به ډېره ښه وځلېږي. په دې باور اصلا دی نه دي چې یوه ښځه به د افغانستان یوه ښه نمایندګي وکړلی شي یا حتی یو ښه رهبریت وکړلی شي. ډېرې ځلو کې چې حتی اقل دی په ډېرو اندکو موضوعاتو باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې یوه مېرمنه دومره وټکوي چې تر څو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته کړي. حتی کله کله چې په هکسو کې د کوم ټکری د ختم شوی وي د یوه غټه سبسره پرې باندې لیکي، نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره یې نشو میلی. یعنی یو تعداد دي چې کوشش په دو کې کوي چې باید میرمن هیڅ وخت پرمختګ ونه کړي. لیکن تر څنګ سره موږ داسې ورونه هم لرو چې دی تر څنګ د خویندو ودري او د دې پرمختګ لپاره د خپل ټولې هلې ځلې په کار اچوي. او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خویندو تر څنګ سره ودري او د دې هلو ځلو سره خپل هلې ځلې یو ځای کوي ترې منندوی یو.
وردک صاحب تاسو د شوزو په برخه کې مخکې تر دې چې په هندوستان کې د جنرال قونسلی په توګه دنده ترسره کړی نور فعالیتونه هم کړی دي او تاسو ځینو د شوزو د حقونو په برخه کې کمپاینونه پر لار اچولی وو او د دوی لپاره مو هلې ځلې کړی دي. د دوغو فعالیتونو په اړه که یو څه یادونه وکړی او د هغه مرستې چې تاسو شوزو ته رسول دي د دوی د حقونو په برخه کې که تاسو یو څه ووایاست. بله وردک سپس موږ راغ تاسو ته راځي. اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ له میلمنې زکیه وردک صاحب چې په هندوستان کې د په ممبئی کې د افغانستان په سفارت کې د جنرال قونسل ده د دې سره زموږ اړیکه پریس و موږ به بیا هم هڅه کوو چې د دوی سره خپل تماس قائم کړو اوس په ورسم دا اوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده فکر کوم چې د دوی سره هم زموږ رابطه قطع سو بل اوریدونکو د صافی صاحب وایي چې ځینې اوریدونکو پر لیکسته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم سلام تاسو جغ مشترازی تاسو کولای سي خبري وکي
سلامونه نیک سلام خبرو منظور ته
ډیر مننه تاسو خپل نوم وایست او ک زموږ لملمنو څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکي
ته زه خو سلام د صبرایو له سلام د وفا خبرې کوم
bale مهرباني
الو موږ د افغانستان او نصر حمید درزای عبدالله موحد ټول خو بیولې دي د افغانستان او تل څو د پاکستان خوري ته وخله دا کوم رقم کې سره ونه د افغانستان نه د افغانستان
بله د اوریدونکو سره هم زموږ رابطه قطع سو له غلی زکی وردک سره یو ځل بیا د ټلیفون لاله موږ وصل یو وردک صاحب کتاسي په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته وایس چې د شوزو لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړی دي په هغه اړه تاسو معلومات ورکړي مهرباني
ډیر څه تمننه هول خو ما د یو انجمن دی د خدینه او د انجینرانو او مخې ته وړل چې په غو کې مې ډیر خويندو سره مرسته پدو وکړه چې تر څو د یو کړل شي خپل لوړ زده کړو ته ولاړ شي د بهر ملک ته لکه هندستان مملکت او هم چن ترکیه ته مصر ته او هم چن په تر څنګ سره مو انټرنشپ او د کارون دا ورته پیدا کول او کوشش هم د لوتل چې د یو کړل شي کومه پسته نو کوشش زه تا را پدغه کوچې د تعلیم او تربیه په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خويندو سره مرسته وکم او د بدر افتخار ویلې شم چې تقریبا شاید یو سل پنځو سنه خويندو نه زیاتره مې بعد د زمينه ورته برابر کړی وی چې د په بورسو باندې بیرون ته اوزي او درس ولونی او تقریبا یو سل پنځو ورونو ته نو دا ما د دې لپاره کړی دی او هم چنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړای و تر څو چې وکړل شم چې د دې یو رساغ او سیګم نو قسمت هم دا و چې زه بدل تر شم بمبئی ته وکړل شم چې د خويندو یو خدمتمندګي وکم
وردک سه پدی اړه ک تاسو مشته واس چې هغه جنونی او شزه چې غواړي د انجینری په برخه کې ولاړ سي یا هم تاسو نور لوړ زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي د هغوی د پاره تاسو پیغام څه دی دوی باید څه وکړي چې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړي او خپل هیلو ته ورسیږي
څه دومره د ورته یم ملالی جانې چې زه یو کونډه خځه یم ملس کله تر مخ خپل خاوند د لاسه ورکو کما خپل تعلیم نه وای کړی زه به شاید اوس جنرال قونسل په ممبئی کې نه وای دا به یو مسج باید د دې ته وی چې لوړ زده کړې که په هر برخه کې وي انسان بل اخره یو هغه مندل تر سوي چې همیشه یو انسان د خوب ویني او تبو تلاشي په دوه کې وی چې وکړل شي چې یو ځای ته ورسیږي نو خوینده ته مې د هله د چتا سه انجینری یو ډېر ښایسته فیلډ دی آرکیټیکچر انجینری یعنی مهندسي انجینری یعنی په انجینری کې به ډېر زیات نور برخونه هم شته دي دا یو ډېر ښایسته برخه ده او خوینده نه مې هله ده چې توجه ورته وکي او د دونه د انجینر بودن نه دی ډاټا نه کړی
مننه او زکی جان زما اخیری پښتنه بل تاسو څخه دا وی چې په افغانستان د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي هغوی د هغوی څخه تاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای شي دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای شي چې لاسرسي دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي
موږ په وی صاحب ته چې زه په دوه کټګورۍ درته تقسیم کوم. یو دا غدي چې په بهر ملکو کې سریکیږي او غتی یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خويندې دي چې مهاجری کیږي او چیرته ځي او درس لونی او بیا هلته پاتې کیږي او د دوه منتظر وي چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغانه چې د دوه هرزو لري او په بل مملکت کې غواړي افغانستان ته بیرته راوګرځي، د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه غواړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي، موږ باید غیږ ورته خلاص کړو. په خاطر د دوه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا یعنی دا به ځای غرور ونه کو، او څوک چې پیږي چې د موږ نه یې پوهه زیاته ده، د موږ نه زیاتره پوهیږي، دغه د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو تیز آزاده پرمختللی او بااتحاده مملکت واوسیږو.
زکیه وردک سیب ستاس دا وقت څخه او لدی څخه چې تاسو په دومره مصروف حال کې وقت و ایستی او لمر سره مخبری وکړی، زموږ دا اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه ویل، ډیر مننه. او اوریدونکو زبا بیا هم لتاس سره په دې خبرونه کې زموږ دوهمه میلمنه لیما وزیری په لمر سره د خبرونه په دوهمه برخه کې خبری کوي. ترې ویلاندې د می ورسته
نیماله جنگ زره چې دا سمې باندې سیږي
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د ازادي رادیو مخکښ شې خبرونه ته شرغ لاست. زمل علي بشریم او تخنیکی چارې رحمت صافی را سره پر مخ وړي. د خبرونه په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیما وزیری ده. لیما وزیری د میدان وردګ ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیما همدا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیما جان چې تاسو خبرونه ته
سلامونه او وخت مو بخیر. میرو مننه ملاله جانې چې خبرونه دا ورکړه مو یو کا ته څنګه کړې.
لیما جانی تاسو هم مننه چې وخت مو وایست. لومړی که تاسو موږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي.
ډېره مننه ملاله جانې. زه به دا ووایم چې یوګا کلمې ته وګورو. د یوګا واضح تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی غوښتونکی ده، په دې معنی چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمي او روحي یو ځایوالی یا وصال مثلا اختیار کړي. او دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو لومړنی ډېر دي، ځکه چې اروایي او جسمي کومې مثلا ګټورتیاوې یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري نن انسان زه فکر کوم نن نه ولې د نن ډېر مخکې انسانان ته دا باور شوي دي چې یوګا نه تنها دا چې جسمي مفیدیت لري، هغه رواني مفیدیت چې لري د دې سبب کیږي چې انسانان دو نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویلی په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده، ولی یو فلسفه ده چې د ورزش تر نامه لاندې پرمخ وړل کیږي.
مننه لیما جانی. او تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استاد کوي، دا کار څومره ستونزمن دی د حقیقت ته په کتو چې شته په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نسته کولای په ځانګړي توګه د ورزش په برخه کې.
کابل کې افغانستان کې د فکر کوم چې جګړه او نوړه حالات هر څه متاثر کړی دي. دغه ډولونه یوګا هم ده، نه تنها دا چې هغه امنیتي اړخ دی چې دا چاره ستونزمنه کړی ده، زه فکر کوم تر ډېره مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي. د دې خاطره چې یوګا هغه فلسفه او تیوری چې کومه ده هغه د چین هیواد یا د هندوستان اخیستل شوې ده، او تر دې په دو نظر ورته کتل کېږي چې دا د بودیزم یا داسې د هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دو ځای کې اوس عملي کېږي. په دو اساس دا چاره یو څه ستونزمنه ده، خو زه فکر کوم چې هغوی چې اراده ولري او وایدو دپاره چې د خلکو دپاره یو کار وکړي دا چاره یو څه اسانه کړې ده.
ش او د انجونو په برخه کې که پښتنه در څخه وکم، څومره انجونی مراجعه کوي و دغه برخه ته؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتېدو دي که لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري؟
پنځه کاله مخکې کله چې میرمن فخري ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅې شروع کړلې، په هغه وخت کې څه فکر کوم چې نه وو. وروسته وروسته پوهاوی ډېر شول او د یوګا هغه مینوال هم زیات شول. د فکر کوم دوه کاله تر ننه دوه کاله مخکې هغه کسانو چې راتلل او هلته به د یوګا تمرینونه کړل هغه زفته ډېر و، یا یو نیم کال مخکې، ځکه امنیتي وضع لږ بیا هم د اوس حالت نه بهتره وه. ولې اوس وخت کې که څه هم پوهاوی ډېر شوی، که څه هم موږ په پروګرامونه او خپرونې ډېرې و درلودې، ولې بیا هم هغه کسان چې غوځای کې عملا نسي کار کوه یوګا کړی وي او بیا په تمرین نه کوه هغو کچه ټیټه شوې ده. او تر ټولو واضح خبره یې امنیتي وضعیت دی چې خلک دو جرات نشي کړلی چې داسې ځایو ته لاړ شي، ممکن ټارګېټ شي، ممکن د خپل مرکز کوم د یوګا مرکز چیرې، ځکه ما مخکې وویل چې مذهبي نظریه هم دلته موجوده ده، ممکن دا تر کوم خطر لاندې وي. د دې خطر خلک ډېر جرات نه کوه. بیا مختلف لارې دي، مثلا دا چې په آنلاین ډول هم ځینې وخت ځینې پروګرامونه موږ جوړوو چې په آنلاین ډول افغان مېرمنو ته د یوګا تمرینونه ورکړو، خو تر ډېره زه فکر کوم دا کچه اوس چې ډېر شوې، که څه هم مینهوال ډېر دي ولې جرات یې نشي کړی چې راشي.
لمجانې تاسو د آنلاین خبره وکړه، زما بله پوښتنه به همدې برخه کې وي. د آنلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې؟ ځکه چې د انټرنیټ د سرعت په اړه باندې شکایتونه ډېر وي، څومره امکان لري چې خلک په خپلو کورونو کې له تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي او تاسو ورته د یوګا ورزش په کور کې دننه ورته وښوئ د آنلاین طریقه؟
تاسو د ملالۍ جانې چې د انټرنیټ موضوع رښتیا هم چې یو مشکل جوړونکې موضوع ده. په تېر کال کې چې کله د کرونا وایرس مسله وه او قرنټین یو څه شدید و افغانستان کې، په هغه وخت کې د آنلاین چاره مخکې تلله، ولې وروسته د هغو نه چې د انټرنیټ موضوع منځته شو، مثلا یکومغه وخت کې په جریان کې چې وایا ده چې اټکل وروسته د هغو نه قرنټین یو څه د منځه لاړو، بیا دغه حضوري شروع شول. خب تر دې راته و چې د کابل نو خاطر نشوي کولای، مثلا ولایت کې ډېرې انټرنیټ لاسرسي نه و، یا چې د نور مشکلات وو فقط په کابل باندې متمرکز و، ولې تر دې راته د آنلاین چاره ډېر هم ګټوره نه و، ځکه یو موضوع دا و، یو مشکل دا و چې هغه کسانو چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي، هغه لپاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت تاسو ستونزې هم ایجادی وي، ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها دا چې موږ پروايي برخه د یوګا کار کوو، په جسمي برخه کار کوو، که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه په ځای کې غلط لاړ شي، ممکن چې په ځای دوه چې ګټور تمام شي ورته حتی زیان هم ورته ورسوي.
ډېر مننه لمجانی. اوس په ورسم ځینو اوریدونکو ته دوی هم شایل تاسو ځینې پښتنې ولري. اوریدونکو تاسو کولای سي چې زموږ له میلمنې لیما وزیر څخه پښتنې وکړي یا له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړي. صافی صاحب وایي چې له موږ سره اوریدونکي پر لیک دي، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
هلو، سلام علیکم.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پښتنه لري؟
او رادیو ازادي تا او ټولو کارکونکو تا او لیما وزیر صاحب پور تا او تا مل لجان پور تا او د رادیو او ریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. او سلام نو ورسته د استاد په صفات باندې د جنه له ما پښتنه هم دغه ده چې د سره چې څومره جناکیان یا زنانا هلته ورزش سره کې کار سره کې هغه څومره مسؤونې دي، مخصوص چې موږ اورېدلی وو دغه د فوټبال په اړه که تاسو خبره رسنۍ کړله هغه هم په دنیا کې بهی سره رشخان رشخان شو، خو بیا د هغې معلومات هم چا ونه کړو، سړی لاړو په پنجشیر کې کېناستو چې کېناستو نو بیا وروسته ګوته غلی شوله. خورنه مې دا فال او دا پوښتنه ده چې دې سره چې څومره خوندې کار کوي هغه څومره د ځان مسؤول بولي او څومره ځان په خطر بولي نور وخت نه سم او د تا سم او فکر غوړم خو دا یو چې کامیاب شي خو سلام
ډیر مننه تاسو ته پښتنې څخه د علما وزیر مخه ته بده پښتنې جوړو علما جانې تاسو موږ دا وریدونکو پښتنه واره د دوی ویل چې د انجونی چې یوګا کوي تاسو په مرکز کې څومره دوی مسؤلی دي څومره د امنیت احساس کوي دوی د فوتبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم یادونه هم وکړه چې څومره د مخکې راپورونه راغلل چې د فوتبال پر شذینه غړي باندې جنسي تیری کړی دی او هغه د تل پاره د فوتبال د فدراسیون څخه مانی سو او په محکمه د افغانستان وروغشت چې دای باید محاکمه سي خو دا سړی بیا ورسته ورکسو او د کورنۍ چارو وزارت هم مشته ویل چې دوی هڅه کوي چې دا سړی ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي او محکمې ته راشي خو هغه خبره هم داسې لکه زموږ اوریدونکو چې ویل پاتاسو تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي چې تاسو سرنجونی څومره د امنیت احساس کوي
زه فکر کوم ځینې وخت د افغانستان د خلکو ځینې اندېښنې د نجونو او د ښځو په موارد کې په ځای دي ځکه ځینې داسې تجربې پېښې موږ لیدلي دي چې اته نه غواړو چې نور هغه تکرار شي د یوګا مرکز ټوله کې مثلا کارکوونکي چې دي رامنځته کوونکي او بنسټ ایښودونکي چې دي په ټوله کې ښځې دي او د چې څومره ماسون دی زه خپل دوه کلنه تجربه چې کومه لرم زه فکر کوم چې تر ټولو ماسون ځای چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلی و ما هغه ځای و چې په ځای کې تر ډېره په دوه توجه کېږي چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نجونې ماسونې وساتل شي سره دې چې دی نور موضوعاتو باندې د ښځینه موضوعاتو باندې د فوکس کېږي خو تر ډېره فکر کړم چې دو تر ډېره توجه شته په ځای کې او په خپله د یوګا د مرکز بنسټ ایښودونکي چې د امنیتي ګواښونو په موارد کې هم ډېره متوجه اوسي ولې زه فکر کوم د دې ورور ډېری تشویش په دوه برخه کې و چې دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري چې زه به دا په سل په سلو کې ویلی شم چې فوق العاده دی تر هغو چې زه ما لیدلې او تجربه کړې مې دي دا سلسله نه ده ولې دې امنیتي ګواښ په موارد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې دی که څه هم متوجه یو ولې دا شی دی چې زه په سل په سلو کې نشم ویلی
منن لمجانی اوس هم صافی سیبوای چې نور اوریدونکو پر لیکه دی لمر سره زه به ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې تاسو ژغ مشترادي سلامونه که تاسو خپل نوم وایست او که کومه پښتنه لري مهرباني وکي وعليكم
السلام بشیر خور تاسو نیمه خور ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه د لمه خورنه پښتنه دا چې د دې د تمرین ته نه دی زه په برخه وکړ کی کده نارینه او په برخه کې ور کوي مننه
او تاسو ښه خپل نوم یاد کړئ مهرباني
مسافر خبرې کوم
مسافر سه مننه تاسو څخه چې پښتنه مو وکړه اوس هم ګورم چې کنور اوریدونکو وی نور اوریدونکو تر اوسه پوري نسته لمه جانې تاسو د مسافر سه خبره واوریدل پښتنه که تاسو د دوی په جواب کې څه ویل غواړئ
زه فکر کوم پښتنه دا چې وظیفه دي نه دي چې نارینه ته هم د یو کار تمرینونه ورکول کیږي تر اوسه چې څومره توجه شوې په ټوله ښځو د یو کار په برخه کې ولې څو کال موږ یو کلاس بل اندام درلودل چې هغه کې نارینه و ته د یو کار تمرینونه ورکول کېدل ولې موږ فکر کوم چې نه پېنځه څه مسله به وي نارینه تر ښځینه په دې تھیوري او په دې فلسفه ډېر باور نه لري لکه څومره چې څه باور مند دي په دوی چې یو کار ډېری وخت په دوی باندې فوکس کوي چې څه ډول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي ولې نارینه ځنه په چې څه دلایل به موجود وي ډېری وخت څومره علاقه مند نه شي څومره چې څه دي خو تر ډېره مخکې وي ولې په څنګه دوی کې ځنې ناروغان هم وو چې غوی ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې و چې دوی باید یوګا وکړي او دا غوښته تمرینونه باید وکړي ځینې ناروغان هم وو چې په کې نه شاملېدل چې موږ هغه ته هم یو کلاس درلودو په څنګه دو کې مونږ د دولتي یک تیم خونې چې کوم وي هغه ماشومان چلته وو هغه ته هم پونه کې یو یا دوه ځلې رسیدګي کېدل چې په وړیا توګه د هغو په حضور کې نه وو سوځنه تمرینونه هغو ته هم د یو کا ورکړو ولې تر ډېره فوکس د ښځو په برخه کې وکړو.
لیمه جانې که تاسو په دې اړه هم ووایاست چې د یوګا تر څنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوئ، معنا دا چې د غور او فکر کولو په برخه کې تاسو څومره تمرینونه ورکوئ؟
ملای جانې یوګا خپله که موږ ژور لاړ شو په یوګا کې یوګا په څو برخو ویشل شوې ده. ولې په ټوله کې په طبیعت ولاړه ده یوګا، یعنې کله چې یو څوک یوګا کاروي خپل ځان په اصطلاح د طبیعت یوه برخه ګڼي او دا په ټول وجود حس کولی شي او په دوه باور ته رسېږي چې طبیعت په خپل ځان کې تمثیلوي. لکه ځینې داسې پوسټرونه او پوزونه دي په هغو کې لکه آسانا ځین داس حرکتونه دي چې په هغو کې طبیعت تمثیلېږي په خپل ځان کې. ولې ځینې یوه برخه یې دا ده چې میډیټیشن برخه ده، هغه دا ده چې په هغو کې به انسان کاملا ذهني سکون ته رسېږي او تر څومره چې کولی شي خپل عمق ته باید لاړ شي او د خپل ځان ته باید لاړ شي. چې موږ معمولا هره ورځ یا په اونۍ کې څو ورځې چې یوګه کلاسونه لرو، د یو ساعت نه تر یو ساعت وړاندې کو یا پنځلس دقیقو پورې موږ یوګا اول کارو، مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کړو، وروسته د هغو نه په نورو پوزو باندې، په آخري برخه کې لس دقیقې پنځلس دقیقې شل دقیقې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو، ځکه دا د یوګا یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې باید ووسي. نو په ټوله کې دا هم شته، د میډیټیشن کلاسونه هم شته.
مننه لیمه جانې. په د میډیټیشن خبره مو روانه کړې ده، تاسو څه فکر کوئ چې میډیټیشن څومره مهم دی چې کوچنیان یې هم باید د واړه عمر څخه زده کړي چې دوی په لویوالي کې ورڅخه استفاده وکړای سي د داسې رواني ناروغیو پر وړاندې چې په راتلونکي کې دوی ورسره مخامخ کېدلای سي لکه استراب یا ژور خپګان؟
ملالا جای دیگه که موضوع دا میډیټیشن موضوع و زه غواړم دا ویمه چې هغو کسان چې دماغ غږ وي، هغه کسان چې علاقمند دي یوګا د تمرینونو سره، میډیټیشن برخه کې لکه ما چې وویلې د ځان سره د اړیکو جوړولو برخه ده. تر ډېره ده موږ خپل ځان ته خپل تل ته کوزیږو، ګورو چې څه دي که دا په ورکټوپ کې تمرین شي او ماشومانو ته دا ورزده شي چې څه ډول د ځان سره اړیکه ونیسي او څه ډول د خپل وجود تل ته کوز شي. زه فکر کوم ډېر هغه ګډوډیان چې بیا وروسته موږ ورسره مخ کېږو یا حداقل په د ژوند په مختلفو مرحلو کې ورسره مخ کېږو، یا زه فکر کوم دوی جلوګیري به وشي، ځکه انسان ډېری مشکلات هغه وخت ویني چې د ځان نه خبره وي. او دا هغه موضوع ده چې فوق العاده مهمه ده چې انسان باید ځان خبره ته ورسي، که دا چې د کوچنیوالي نه تمرین شي خوده خو بیخي هغه په یو اصطلاح نور لا نور به فکر کم شي. ولی هغه کسان چې معمولا د فکر کولو په برخه کې دي، کسان چې فلسفه لولي یا فلسفي چارې لري، دغه د پاره دا برخه بیخي ډېره مهمه ده، ځکه په ځکه کولای شي خپل افکار بیرته هضم کا، خپل کړنې هضم کړي. په ټوله کې تر ټولو مفیده برخه زه فکر کوم همدغه برخه ده.
منن لیمه جانې، اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به هم راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بله
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو ژغ موږ ته راځي، خپل نوم وایسته او پښتنه وکړئ.
ژوندۍ اوسې خورې، نوم مې جمشید د ننګرهار ولایت یم او اوس پلن په لوګر مابس کې ژوندۍ یم.
جمشید صاحب تاسو کا مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي، که کومه پوښتنه لري یا تفسیر مهرباني وکړي. له دوی سره له بده مرغه زموږ رابطه قطع شوه. نور اوریدونکو پر لیکه اوس مهال نسته، که بلې فکر کوم چې صافی صاحب وایي چې تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو
ک دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
یو ځل بیا هم د مخکښ شذې پروګرام ته شراغ لاست فکر کوم چې ځینی نور اوریدونکو اوس را سره پر لیک دی د دوی پر لور به ورسو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
خورې اوس می تماده سره نه وله ټلیفون می کټه شو جمشید ما د ننګرهار د ولایت نه
بلې جمشید صاحب بلې اوس تاسو رابطه مخکې قطه سو تاسو کې یو څه ویل غواړي اوس کولای شي
خوره زموږ د خبرون نه خبر نه مې چې څه خبرونه د غپرون د غیرت خپل تکاوتونو په اړه کې د مالینو د غپ په اړه کې شمانه هغه ویل له یو څلور څو پیند سال یو ځای باندې ما ځنګ والو کار نه کوز په خپل باندې ته مغول و جنگ کې باندې شو مو ماشونه مې دغه د وسه کاري ماشونه مې نه دی اول شي تشویر کې تذکره مې جوړه کړی کمپیوټري نونو په کوم ځای ته څوک مو سونه کوم کنه دا غلط پن پاتېما
جمشید صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه زما همکار ظریف نظر صاحب دا خبرونه وړاندې کوي او پرون پر همدې موضوع باندې بحث وسو تاسو کولای سي چې زما له تخنیکی همکار څخه دغه شمیره چې تاسو په کار د واخلې د میر احمد صافی صاحب څخه اوس تاسو له دوی سره په کنټرول خونه کې کولای سي چې تماس کې پاتسي او دوی به درته دغه شمیره درکې او کنو موږ کولای سي چې برته له تاسو سره پر همدغه شمیره باندې زنګ دروو او هغه شمیره چې ظریف نظر ته چې زما همکار دی چارواکو پریشه دا غلطه سره شریک کړو ډیر مننه اوس به بیرته اوریدونکو د مخکښ شې پروگرام خواته راسو چې فکر کوم چې موږ یو څه لدی برخه لري ولاړو لیمه وزیري زموږ سره ملمنه ده په دې خبرونه کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده په کابل ولایت کې فعالیت کوي په دې برخه کې لیمجانې تاسې د یوګا او د میډیټیشن په اړه باندې خبري وکړي که تاسې د دې ترڅنګ د خوړو په برخه کې یو څه معلومات ورکړئ موږ اوریدونکو ته چې ښه خواړه یا د بدن د غړو د فعال ساتلو لپاره د انرژي په خاطر باندې چې طبیعي خواړه وي هغه څومره مهم دي
ډېر مننه مللې جانې زه دې پوښتنې ته منتظر وم او کنه ول مخفله غوښتنه کړې پې په دې حق لته تاسو ویمه ما غوښتل دا ویم چې تغذیه او سالمه تغذیه د یوګا یو برخه ده ډېره مهمه برخه ده او موږ کوم ګروپ په ټوله کې یوګا د ژوند یو ډول څو ویمه لایف سټایل کې شي موږ د پاره یعنی دا څه نه ده چې یوګا موږ یو کلاس دی وو په کوزه کې ځنې تمرینونه کوو مډیټیشن کوو ورسته دغه نه چې ته ختم شو یوګا دا نو موږ د یوګا سره اړیکه پرې کوو دا مثلا نه ده او کدا غلط فهمي وي زه غواړم چې دا روښانه کړم چې یوګا په ټوله کې په ټول ژوند باندې تاثیر گذاره ده د تغذیه په برخه کې زما د ویم چې تر ډیره کې موږ سالم خواړه وخورو هدف مې د سالم خواړو نه خواړه چې سره شوي نه وي هغه خواړه چې تر ډیره د طبیعت نه خسر کیږي تر ډیره ترکاریان دي چې بیر توجه په دوه برخه باندې کیږي او هغه خواړه چې معمولا د سره کړیو خواړه او د ډیرو خواړو چې پس فوټونه دي هغه خواړه چې په بیرون کې وي یو نه موږ کسان چې یو کا کوي ورته یو چې تاسو باید ځان ترې نه وساتئ او زیاتره په کسان په دې چې د طبیعت نه تاسو باید خواړه لاسته راوړئ تاسو باید ترکاریان نه ډیره استفاده وکړئ په دې برخه کې د میوه نه ډیره استفاده وکړئ او په څنګه دوکې تاسو باید پوه شئ چې په کوم وخت کې باید واخره دا په مسله باندې پوه شي مثلا دا چې ډیر کافین باید تاسو استفاده نه کړئ د ښه خوب لپاره مو هغه څه چې اورګانیک میډیا غا استفاده نه کړئ چې نشي حافظه یې کیږي نو په دې تغذیه برخه د یوګا تر ټولو مهمه برخه هم کېدای شي چې ډیر کسان چې یوګا کوي په دوه برخه کې باید احتیاط وکړي چې سالم خواړه واخلي او تر ډیره په طبیعت باندې متکی واوسي
مننه لمجانی، تاسو د خوړو خبره وکړه، د ترکاری او د میوو د زیاتو کارولو خبره مو وکړه، د پروتین په برخه کې کوم څه معلومات ورکړئ وریدونکو ته چې دغه برخه د خوړو څومره مهمه ده او د کوم خوراکونو څخه دوی پروتین ترلاسه کولای شي. ځینې کسان چې ویجیټیرین یا دغه سي خلک دي چې یوازې ترکاری نه خوري، هغه څنګه کولای شي چې پروتین وکاروي؟
من رسنه زغم داوم چه مکلا چه ده ترکاری خبره پا ده یوگا پا تغلیه چه که و بدو مانانه ده چه مک ده حیوانی وقتا چه ده حیوانی خوانه مثلا چه مک پروتین معمولا دوگونه ترلاسه کولیشو دوگونه تو طول مانه همه مثلا مک منکری گویا مګ له هغه د خوړونو نه منکري، مګ د پروتین د خستلونو نه منکري، ولې په سمه توګه یعنی دا چې تر ډیره مګ غواړو چې هغه په کوټ شکل باید په خېش شي، تر ډیره ستري نه شي، تر ډیره غواړو جذب نه کړي او غوړ پکې نه وي، نو د خاطر مګ او یو چې پروتین باید وخت تر شي تک د وجود لپاره یو ضروري شی دی. مثلا تاسو باید هر ورځ دوی هغه واخلې چې هغه فکر کوم تر 12 ګرام پورې پروتین دی هغه نه واخلې، یو څه تاسو باید غوښه واخلې، ولې دا مهمه ده چې دا په وخت کې واخلې، دا مهمه ده چې په کوم شکل تاسو دا پخې کړئ نو واخلې او په کوم ډول مثلا دا مصرف شي. په ټوله کې تنها دا نه ده چې ترکاری باید وی او د نو شانو نه هغه څه دې لکه حیواني موارد مختلف ته یو غونه په ټوله کې ډډه وشي، په ټوله کې باید دا هم واخل تر څو چې بدن مستحکم لري.
بله لمجانی، که تاسو کوم وی پانه یا بلاګ لري چې زموږ اوریدونکو ورسي حال ته وګوري او تاسو د ګټورو معلوماتو څخه استفاده وکړي؟
په تاسو سره ملالې جانې چې په یو بلاګ باندې موږ کار شروع کړی وو، اولې چارې تر څو په نیمه کې پاتې شوې دي. خوب دا چې مشخص ادرس چې وي وکول شي په آنلاین ډول په دوه مورد کې معلومات ترلاسه کړي، تاسو کوم تر اوسه موږ نشو تاوانه دلای چې ترمنځ ته کوم ولې کوښښونه روان دي او هلې ځلې په روان دي او ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به دا چاره هم بشپړ شي. ولې کدي غواړي چې په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي دي کول شي د ممتاز یوګا سنټر پانی تلل شي، په دې کې د فیسبوک هم د پانه موږ لرو، په انستګرام کې هم لرو، یا نو کولای شي دغه ځای نه هم د معلومات ترلاسه کړي او کولای شي د ځنه خوړو په اړه هم معلومات ترلاسه کړي، ځنه بلند ویډیو کلیکونه تل چول کیږي چې یو بزن تل کوټه لري کولای شي د خپل معلومات ترلاسه کړي.
ډیر زیاته مننه لمجانی چې تاسو وخت و ایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د لیما وزیري سب خبري واوریدلې چې په کابل کې د یوگا په برخه کې د ورزش استاد ده. ل دواړو ملمنو څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، میرمن اغلی زکی وردګ او اغلی لیما وزیري څخه مننه کوو. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
کلو مسافر.